السلام علیکم. دا مشال ریډیو ده. د سحر 9 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مئی 15مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د پاکستان حکومت وایي د مذاکراتو عمل نه دی ختم شوی. په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو اثرات، د کورمې د فرقیزن خطو د متاثرینو مسلې، د حج د درخواستونو د منظورې اعلان، په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د رول او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکاري انیس اجمل نه تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر بیلی دی په شمالي وزیرستان کې پلو یا کچه د پوځي کاروایې ایس فیصله نه ده شوې. په خیبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو په یو گاډي د برید په نتیجه کې د اف سی 2 سرتیری وجل شوی او درې شوبل دي. او نن په اوکراین کې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره رائے اچول کیږي. او واسطه خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې په لویه کچه د پوځي کاروایې ایس پریکړه نه ده شوې. نوموړي 13 ورځ په یو بیان کې ویل چې موجوده هوایی بریدونه او پوځي کاروایې د لومړي نه شوې داغې فیصلې په لړ کې کیږي چې تر مخه یې پر اولسي وګړو او پوځي هدفونو د وسلوالو د بریدونو ځواب ورکول شي. چودھری نثار علی خان زیاته کړه چې له طالبانو سره د مذاکراتي عمل ختمولو په لړ کې هم څه فیصله نه ده شوې. د یوې بهر ملکی خبری ایجنسی د رپورټ په جواب کې نوموړي ویل چې حکومت د اسلام آباد او د نورو لویو ښارونو امنیت پوستا د ورکولو په لړ کې هم څه فیصله نه ده کړې. په خیبر ایجنسی کې ناصرګند وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو گاډي برید کړی چې پکې د اف سی 2 سرتیری وجل شوی او درې شوبل دي. د لوړګي پولیټیکل چارواکو تیر شپه مشال لیډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په لوړګي هیلی پیډ میدان کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو گاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې د اف سی 2 سرتیری وجل شول او درې شوبل شول. چارواکي زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایۍ کې یو وسلوال وژلې او بل یې ژوندی نیولې دي. د یادې پیښې په اړه وسلوالو هم لاسن دی ویلی او نه هم چا د دې پیښې پړه منلې ده. بلخوا د مومندو په پنډیالي سیمه کې د پرونې 14 وروستو لګول شوی کرفیو نن هم دوام لري. په دغه پیښه کې د اف سی شپږ اهلکار وجل شوی وو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د بره مومندو د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمشید خان ویلي دي چې د نهکې کنډاونا تر د باجوړ مومندو پولې پورې او د خوایزې د بای ډاګ پورې تر نامعلومه وخته پورې کرفیو لګول شوی ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي هڅه کوي د ولسمشرې په دویم ځل انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ شي. د دغه کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشال لیډیو ته ویل د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې د خلکو مشارکت په ټاکنو کې هم زیات شي. د راتلونکو ټاکنو لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې دي. په دې برخه کې موږ کوم مشکل نه لرو. د رایو مراکزو محلات مشخص شوي دي.
د ولسمشرې او ولایتي شوراګانو په تیرو ټاکنو کې د انتخاباتو په شرایطو د برابرو 12 میلیونو کسانو له ډلې خواوشه 5 میلیونه کسانو برخه اخیستې وه. خبرینه د مشال ریډیو نورې. نن په اوکراین کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. چارواکي هیله لري چې د انتخابات به له روس سره د یوې شخړې په ختمولو کې مرسته وکړي. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې په دونیسک او لوهانس کې زیاتره پولینګ سټیشنې د پرانستېدو امکان نه لري. مرستیال وزیر اعظم ارسنی یاتسینیوک ویلي دي چې د هیواد په ختیځ کې د حالاتو پر ځای کولو لپاره انتخابات لومړی ګام دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې هیواد به د اوکراین له نوې انتظامیې سره همکاري وکړي. د اوکراین د نوې ولسمشر لپاره د 22 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. وسلوالی ډلې الشباب د سومالیا په موغادیشو کې د پارلیمان پر ودانۍ برید کړی چې پکې لږ تر لږه 5 تنه وژل شوي دي. دا پرونی برید د موټر بمی چاودنې نه پیل شو او بیا وسلوالو د پارلیمان پر ودانۍ ډزې وکړې. عیني شاهدان وایي چې امنیتي ځواکونو سره پنخته کې لږ تر لږه شپږ برید کوونکي هم وژل شوي دي. په پیښه کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. د الشباب ډلې ویاند شیخ ابدی اسیس ابو موسب ویلي دي چې له القاعده سره تړاو لرونکي دا ډله د یادې پیښې ذمہواری ده. بخنه غواړم ذمہواره ده او وی ویل چې ډیره لویه نخته هم شوې ده. د بلجیم چارواکی وای پرن په برسلز کې د یهودانو په یو میوزیم کې د یو سړی په ډزو درې کسان وژل شوي او یو تن سخت زخمی شوی دی. عیني شاهدان وای یو ناپیژندلې سړی میوزیم ته ننوتو او په ټولو یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې له سیمې وتښتېدو. پولیسو یو مشکوکته نیولې دی او د دویم د نیولو هڅه کوي. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په بلجیم کې نن خلک په قومي او اروپایي پارلیمان په انتخاباتو کې برخه اخلي. د کیتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس غربي پټی ته د سفر سره نن هم په منځني ختیځ کې دوره دوام لري. د دې نه وړاندې پاپ فرانسیس د شام د کورنۍ جګړې د زر تر زره پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون منځني ختیځ ته خپل درې ورځني سفر پیل کړی دی. د خپل سفر په لړ کې لومړی نوموړي په اردن کې پرون د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د روغې جوړې او په منځني ختیځ کې د عیسایانو په وړاندې د زیات برداشت غوښتنه کړې ده. اور اوس ته خبر ده چې په تایلند کې د پوزي کودتا وروسته د امریکا دفاع وزارت له هواد سره خپل پوزي مشکونه منسوخ کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر ویان جان کیربي پرون په یو اعلامیه کې ویل امریکا له تایلند سره اوږد مهاله او ګټورې پوزي اړیکې لري. خود زیاته کړه د امریکا قانون او جمهوری اصول د هواد مجبوروي چې پر دغو پوزي اړیکو بیا کتنه وکړي. د خبرینو پای
سلام پختونخوا
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان حکومت وايي په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات رواني پالیسۍ برخه ده. دا چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو بعد افغانستان په حالاتو سره اثر وي
دا رښتینی نه دي. د دې هدف همدغه ده چې دا ورته د مخالفین دې خواته راواوري او دا یو څه د پاکستاني طالبان هم ورسره راواوري او د جګړې زور ونیسي.
د کورمه د فرقایي ځان خطو متاثره کورنۍ د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي.
مو کور کې 2007 کې دوه مزایل پریوتو کوم ماتر ته هیڅ ته ونه در ویکیشنل کالج ته یو مزایل رول ورکه پریوتو تر نو کور مخه شترز ویل خزم مراش پر کې او دور کې مشمول مش.
او د پاکستان حکومت د سبان د 350 د حج درخواستونو د منزوري اعلان کړي خو ځینی خلک بیا وایي
په هغه کې زمانوم نو خوشا زمانو څومره هم ملګری وو هغه شي وي دي. زه په دې نه پوهیږم چې بینک والا مخکې روسته کړی دي خو زه دا ویل غواړم چې زما درخواست لومړی او حج داخله منظوري زما ونه شو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار پرون د خالی پورس په بیان کې ویلي په شمالي وزیرستان کې پراخ عملیات نه دی پیل شوی او دا د رواني پالیسۍ برخه ده او د وسلوالو خلاف تر سره شوی دی. دغه بیان وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه هیڅ فیصله نه ده شوی او نو د مذاکراتو عمل ختم شوی دی. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو په دې اړه څه تفصیل لرئ؟
خدای دې بخښ فرخند. څنګه چې تاسو ویل د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان 13 ورځ دا بیان ورکو او زه خپل اوریدونکو ته دا هم ویم چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د 13 اونۍ کې د قومي سلامتۍ اجلاس شوی او د هغه وروسته دا خبره کېدلې چې په دې اجلاس کې په شمالي وزیرستان کې د فوزي اپریشن یا طالبانو سره مذاکرات د ختمولو چې کوم خبر دي دا د ختمېدو لکه خبر راتللې. خو علي چودري نثار د خبرو تردید وکړو او ویل چې کله د دې کومه د قومي سلامتۍ کومه غونډه شوی وا نو پاره کې هیڅ داسې فیصله نه دکړې شوی چې آیا په شمالي وزیرستان کې یا په قبایلی علاقو کې طالبانو په ضد فوجي اپریشن به شروع کړي کیږي یا چې کوم مذاکراتي عمل روان دی هغه به ختم کړل شي. چودري نثار دا وینا وا چې کوم د حملې شوی دی نو دا د چې کوم روانه سلسله وي نه د هغه کوم دروانه پالیسي برخه ده او دا مخکې چې څنګه لکه وي موږ ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات وکړي چې د مومن پیښه شوی و د هغه وروسته ک طالبانو لخوا زمنګ په ولس باندې یا د فوج په ضد باندې څه قسمه هم پیښه کېدلې تر هغه غري نو د هغه په ضد موږ د مناسبه کاروایي حق چې کوم دی هغه به موږ لرو او موږ به هغه ته جواب ورکو. نو په شمالي وزیرستان کې د تیر چار شمې پورې چې کوم حمله شروع شوی وي فضائي نو چودري نثار وینا وا چې دا هم د دغه پالیسۍ برخه ده ځکه چې مخکې موږ دا فیصله کړې وه چې موږ به واپس جواب ورکو ولې تر څو چې د مذاکراتو د ختمېدو خبره ده نو هغه بالکل هم دا څه فیصله نه ده شوی چې موږ به مذاکرات ختمو او نه د دوانو غاړو نه نه د طالبان او نه د حکومت لخوا دا څه مطالبه مختر هغه ده چې بس مذاکرات دي ختم کړی شي. نو هغه ویل چې په دې خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته ده بلکې مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه اوس هم روان دي او موږ کوشش کوو چې دا مخ په وړاندې لاړ شي خدا حمله چې کوم دي دا د اپریشن برخه نه بلکې دا چې موږ مخکې کومه پالیسی ده نو هغه موږ جاری ساتو. جی فرخنده
کورم ودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته تفصیل درکولو په شمالي وزیرستان کې په روانه اونۍ کې پوز د ګڼ شمیر وسوالو د بجنې ادا کوي خو د سیمې خلک بیا وایي د پوز لخوا په بمباریو کې زیاتره عام خلکو ته نقصان رسیدلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زوبې خبر ته چرته چې د ځوانانو ډاکټرانو د کاربندیز ورستو نرسانو هم ویلې دوی به د خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره سبا د ګل د ورسنه کاربندیز اعلانوي. دا وخت موږ سره د پیښور نه د مشال ریډیو همکار شبیر احمد جان د ټلیفون پلی کړي تاسو ستړي شو وایو په دې اړه څه تفصیل لري دا په داسې وخت کې هم کیږي چې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت کا انصاف چې کوم د دوی پروګرام دی دای هم په یو شمیر ضلعو کې پیل کړي.
ډېر مننه فرخنده. بالکل تاسو ته به دا هم پته وي چې یو ورځ وړاندې د ډاکټرانو د بنشپږ ورځو هسپتال ختم شو د هغې وروسته پرون نرسانو چې کوم دی هغوی دغه اعلان کړی دی. هغوی هم دغه غوښتنې چې دوی څلور نکاتي اجنډه حکومت ته مخکې هم وړاندې کړې وه دوی ته وي چې هغه پوره وي خو تر اوسه پورې پوره نه شو نو د سبا نه به دوی د نن به یوازې د پېښور په ټولو غټو هسپتالونو کې مکمل کار بندیز به دوی بدوي چې ایمرجنسي کور به هم نه ورکوو. د هغې نه علاوه به دوی پیاده د هسپتالونو راځي او د خیبر پښتونخوا اسمبلې مخې ته به ناسته کوي تر هغې به دا ناسته وي چې تر څو پورې د دوی دا غوښتنې چې کوم دي نه وي پوره شوې. جی
سمه ده. شبیر احمد جان دا راته وایي چې دین وړاندې هم نرسانو احتجاج کړی وو ولې دا په داسې وخت کې د ډاکټرانو او د نرسانو لخوا دا کاربندیز اعلانېږي چې د خیبر پختونخوا حکومت خپل د صحت یو پروګرام چې صحت کا انصاف ورته دوی وایي هغه هم پیل کړی او مقصد یو دا هم دی چې په روغتونونو کې کم کارکوونکي دي هغوی ته هم اسانتیاوي ورکړي.
بالکل خنده څنګه چې دی دا حکومت چې کله شروع شوی دی نو همدغه اول نه د نرسانو غوښتنه وي چې بیا حکومت یې خندې هنو اخلاقو تر اوسه پورې د دوی په وینا چې هغه سر ته ونه رسېږي د یو کال تېرېدو باوجود دغه شان ډاکټرانو همدغه وینا وه چې کله دا حکومت راغله نو دوی په صحت او په تعلیم کې ایمرجنسي ناسته که چېرې په صحت کې موږ اصلاحات کوو نو تر اوسه پورې د دوی په وینا هغه اصلاحات نه شوي کوم چې صحت کا انصاف کمپین دی د دوی په وینا صرف دغه کې د پولیو د ویکسین دغه فایده شوی چې ویکسینیشن ټول ته شوی دی خو نو چې کوم اصلاحات یې تر دې دمه د یو کال تېرېدو باوجود هم که هغه په هسپتالونو کې خلکو ته سهولت دی او که ډاکټرانو یا چې کوم عمله ده د هسپتال هغې ته نو دوی په وینه چې تر اوسه پورې داسې هېڅ حکومت له خوا نه وي شوي چې دوی ته دا پته ولګي یا ښکاري چې په یو کال کې دوی چې کوم ایمرجنسي نافذ کړی وه په صحت کې هغه د هغې سره ګټه ترلاسه شوې ده. نه دا وجه باندې د ډاکټرانو وروسته اوس نرسانو دغه کړی دی چې یاره تر څو پورې د دوی سلوم نکاتي اجنډا دوی پوره شوی نه تر هغه پورې به دوی ته خیبر پښتونخوا اسمبلې ګیره کې خپل احتجاج جاری ساتي. جی
کور مودان اوریدونکو دا وو د مشال همکار چې تاسو ته په پیښور کې د ځوانانو ډاکټرانو وروسته د نرسانو د کاربندیز په اړه تفصیل درکولو.
که پښتو وایې مشال ریډیو وره
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د غنو وسلوالو د وژنې خبر ورکړي، خو بیا ځای خلک وایي ډیر وژل شوي کسان ځای ولسی وګړي دي. دا عملیات په داسې وخت کې شوي چې د ډیورند کرخې اخوا افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه شروع شوي دي او راتلونکي میاشت په ټاکنې کېږي. سیرونکي وایي د پاکستان پوځ د دې عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته اوښتلي او امنیت خرابولی شي. تفصیل زموږ د همکار بشیر غواخ ناورو.
افغان چارواکي وایي د پاکستانی پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد شروع کړي عملیات په سیمه کې د ترهګرو د ختمولو او امنیت لپاره ښه دي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپریشن څانګې مشر جنرال افضل امان په دې اړه وایي
په دې کې شک نشته کله چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا عملیات پیل شوی وو، دا د تروریستانو او طالبانو په ځپلو کې رول لري. دا عملیات د سرحدونو یا د ډیورنډ کرښې ته دواړو خواوو په امنیت اغیز کوي. افغان حکومت د دې غوښتونکی دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کې تفاهم او همغږي موجوده وي. دا یو ښه هدف دی او مثبتې اغیزې لري.
د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیرونی د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه غونډه کې وعده کړې وه چې هیواد به له افغان حکومت سره د امنیت لپاره مرسته کوي، خو د افغان پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي شمالي وزیرستان کې پاکستان د هغه طالبانو پر ضد عملیات نه کوي چې افغانستان کې له خپل خوندي مرکزونو بدامني جوړي.
د دې د عملیات خیال ته کوي دا صادقانه نه دي، دا رښتینی نه دي. د دې هدف همدغه ده چې د مخالفین ډېر خواته راواوړي او د یو څه د پاکستاني طالبان هم ورسره راواوړي او د جګړې زور ونیسي. واضح خبره ده افغانستان سره هم خو بند نه ده چې بند شراب ده، خو دې کاملا کولی شي چې دېخواوړي دېخوات راشي، د افغاني طالبانو سره کومک وکړي. او د دې مطلب اساسي ده خبره چې دې شروع کړې ده، مطلب هغه شی ده.
شمالي وزیرستان کې عملیات په داسې مهال شروع شوي چې افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د دوهم پړاو کمپاینونه شروع شوي او راتلونکي میاشت به رای اچول کیږي چې افغان طالبانو یې د ګډوډولو خبره کړي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه بیا وایي پاکستانی پوځ خپلې پخوانی وعدې پوره کړي او دا ځل به هم همداسې وکړي.
پاکستان کو د انتخاباتو نو مخکې دا فیصله کړې وه او په دې برخې قدمونه مغستي چې بعض ما دې خوا چې په پاکستان کې کوم خلک دي هغې خوا لاړ نه شي او الیکشنو کې څه پراتیاره نه وهي او هغه اوم شو ځکه الیکشن په امن شو او د پاکستان چې کوم په کې کردار هغه ادا شو او دا چې څه پاکستان چې کوم دی نو څه نشته چې هلته افغانستان کې امن نه وي تاریخ کې سیده نه.
افغان چارواکو بیا بیا پر پاکستان تور لګولې چې په خپل خاوره کې افغان طالبان ته خوندي ځایونه برابرۍ او لاري افغانستان کې خپلې ګټې ترلاسه کړي. د پاکستان د پوځ یو بل پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي د حالاتو غوښتنه دا ده چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړي.
دا سوچوم زمونږ په سکیورټی اسټابلیشمنت کې پکار دی چې ډېر ضروري دی چې موږ په افغانستان کې امن راولو. هغه کې دا ده چې زما خیال دی چې طالبان د افغانستان چې کوم دینه هر یو حکم را پاکستان منی، خو بیا هم سره اثر رسوخ پاکستان لري. هغه داسې تدابیر اختیار کړي چې افغانستان کې دغه خلک امن لپاره قائل کړي چې دا مسله په مذاکرات باندې حل شي.
یاد دی وی چې افغان چارواکي د طالبان سره د روغې جوړې کوششونه کوي او ویلي دي چې د دې کار لپاره د پاکستان رول مهم دی، خو دوی په خبره پاکستان په دې لړ کې په رښتینی توګه همکاري نه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. رويټرز خبري ایجنسی لیکي د پاکستان پوځ غواړي اوس په قبایلي سیمو کې د وسوار خلاف پوځي عملیات پیل کړي، ځکه چې د خبرو د عمل په دې ورستیو کې څه نتیجې ونه خوډلې. ته دغه لیک مهمه برخه په دې رپورت کې. رويټرز خبري ایجنسی لیکي په روانه اونۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف دفتر ته لاړو. هلته د وزیر اعظم سره په ملکی امنیت خبرې وکړې. رويټرز لیکي په دغه خبرو کې یو مهمه دا هم و چې د طالبانو سره د مذاکرات وخت نور ختم شو. نواز شریف چې کله یو کال وړاندې په واک کې راغی نو دای ویلی وو چې دوی به د طالبانو سره خبرې کوي، خو اوس تاسو معلومیږي د طالبانو سره د خبرو عمل څه نتیجه نه راوړي. د تیرې نهې په ورځ د وزیر اعظم او د پوز د سر لخکر ترمنځ په خبرو کې دا وویل شو چې اوس نو د خبرو د لارې د امن امکانات ختم شوي دي. رویټرز ته یو حکومتي چارواکي لخوا لیکي په اصل کې جنرال راحیل نواز شریف ته دا پیغام ورکوو چې د خبرو وخت ختم شو او اوس په دوی د دغې پوځي حل راوباسي. او هم د دغې په بله ورځ د پوځ لخوا د پاکستان په هغو قبایلي سیمو بمباري وشوه چېرته چې زیاتره وسلوالو پناه اخیستې. بلخوا د اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید وایي دوی به د هغو طالبانو سره اوس هم خبرې کوي څوک چې غواړي وسله وغورځوي او عملیات به د هغو خلاف کیږي څوک چې خبرو ته نه کینی. بلخوا داسې هم ویل کیږي چې د پاکستان پوځ لکه د پخوا په څیر اوس هم د حکومت په کارونو کې مداخلت کوي. رویټرز ته نواز شریف د کابینې د یو غړي لخوا لیکي دا یو ښکاره خبره ده چې پوځ به اوس د خپلې خوښې فیصلې کوي. رویټرز لیکي په پاکستان کې طالبان په خو او بدو کې ویشل شوي. د پاکستان پوځ خ هغو طالبانو ته وایي لکه حقانی ډله چې په افغانستان کې په نړیوالو عسکرو بریدونه کوي خو د پاکستان امنیتي عسکرو ته څه نه وایي. او بد هغه طالبان دي چې په پوځ حمله کوي او دغه هر څه د یو اسلامي ریاست د جوړولو په نوم کوي. رویټرز ته یو پوځي چارواکي د خلی لیکي پوځ به د خپل هر عسکر د مرګ بدل اخلي. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته پوځ د سیاست نه یو اړخته شو او دا هغه وجه وه چې په دغه هیواد کې جمهوري حکومت خپل 15 کاله پوره کړل او بیا د انتخاباتو وروسته د نواز شریف حکومت راغی.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په کورمه ایجنسی کې متاثر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانی په فرقیزو شخړو کې وجل شوی او جبل شوی دي غوښتنه کړی ده چې حکومت ته دوی سره کړي خپل وادي سرته ورسوي او معاوضه دی ورته زر تر زر ورکل شي. متاثرینو په خبره دوی سره د حکومت له خوا هیڅ قسمه مالی مرستې نه دي شوی. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رگزینا ورو.
په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې متاثره هغه کسانو سره هیڅ مرسته نه دي شوي کوم چې خپل خپلوان د فرقایزه شخړو په وخت مړه او زبل شوي دي. سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې د شخړو له امله شاوخوا 1200 عام وګړي مړه او تر 1300 پورې زبل شوي دي. سید ګل بنامه د سادې سیمې یو متاثره کس مشال رډیو ته وایي چې حکومت له خوا تر اوسه په دې لړ کې دوی سره هیڅ مرسته نه دي شوي.
کوم ماتر ته هیڅ څه ونه درکړي. مونږ مشرور نور لګول نه میږي. هغه سره مشور ویکیشنل کالج ته یو مسایل راول ورکه پرې وته یم تر نو ګور مخه هغه شتري زوی له خزه عمر اش پر کې او دور کې مشمول مشور
واضح دی چې په 2003 کال کې 60 مشرانو ترمنځ د مری په سیمه یو لوزنامه لاسلیک شو چې پکې یو ماده دا هم و چې هغه کسانو سره به مرسته کیږي کوم چې خپل خپلوان په شخړو کې مړه او زبل شوي دي. حاجی عبدالله بنامه یو بل متاثره کس وایي چې په 2013 کال کې دغه لوزنامه عملي شوې ده خو سره تر اوسه کړي وعده پوره نشولې.
زما خپل یو ورور شیر محمد نامه بل مې ترز وایو ولدیر نوم یې دی یو مې خوریا و ابراهیم نوم یې دی دا درې وړه زخمیان شول ولګېدل او ساده منځ بازار کې چې کونه مزایل را پریوته غسر زخمیان شول په خبر لا راوړل کم نس کم 6-7 لک روپے خرچا پاونه وشوه. کاغذونه را باندې را وخت په سپټال نه ریکارټینګ را باندې جوړ کړلو. هغه ځان سره جمع کړو بڑا چنار کې او موږ ته پوسټ شرط نه نه ورته پر نه کړ.
د کمپنسیشن سیل یاد موایزه د ادارې مشر حشمت علي وای چې بسیمه کې دوی له اول هغه کسانو سره مرسته وکړه کوم چې د شخړو په وخت کورونه رنګ شي وو. چارواکي زیاتوي چې دوی هغه کسانو سره هم د مرستې کولو اراده لري کوم چې خپل خپلوان مړه او یا زبل شوي دي. حشمت علي په خبره متاثره کسانو ته به د یو کس په مرګ 3 لکه او ژبل شوي کس په سر 1 لک روپۍ ورکول کیږي. په کورمه ایجنسۍ کې 60 ډلو ترمنځ د 2001 کال نه واخله تر 2010 پورې شاوخوا 9000 جنگونه شوي دي چې په دې کې 70 وګړو ته سخت مالی او ځاني زیان اوړېدلی دی. تارک ورگزې مشال ریډیو کورمه ایجنسی.
مشال ریډیو تغوغي په سواد کې د شری رنس پر ضد روان مهم کې د منګوري د رنگمالی سیمې دوه سلويخت ماشومان ته ریاکشن شوې دي چې دغه ویکسین وروسته حالت خراب شوه او سېدو روختون ته رسول شوې دي. په دغه کې د یو ماشوم حالت نازک خودل کېږي. په دې اړه نور تفصيل نیاز احمد خان راکوي.
د سېدو شریف روختون انتظامیه تر مخه دي کې زیاتره ماشومان د بیهوشي په حالت کې راوړل شوی چې ورته د شری رنس تنې لګولې شوې. د خبر سره د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د ماشومان سره روختون ته راغلل او د سیادت محکمې په ضد یې سخت احتجاج هم وکړو. د رنګ محلې یو اوسیدونکو چې سلور ماشومان ته د غستنې لګولې شوې په دا اړه وایي
سلور واړو په سکول کې دما او دوه باندې ستنې واله او دوه چې دي ته کوټه لګلې یو دوه ایمرجنسی دا راته وله یو دوه بغیر اجازه کور نه لګره دا هغه باندې کور کې واسي چل شوی دي مالک وله کو هغه راولي او مدد دې باندې لګتا ته تاکید او چې حکومت چې زمنګ دې وړو مستقبل دا واره انده تیاتو کی چې دا سو وجوات دا وجنه مدد دا واړه آزاد چې دا سپیرو یا خراب نو کم از کم نه ټیسټ پکارو غره جاګه مخکې سم ټیسټ کړو به وړو راوړل کنه.
د ماشومانو متاثره کېدو خبر سره د سواد ضلع انتظامیه او د صحت محکمې اعلی چارواکي روغتون ته رسیدلی دي. د متاثره ماشومانو علاج روان دی. په دا اړه د سواد مرستیال کمشنر اے سی اشفاق احمد وایي چې رنګ محله سیمه کې په پوری توګه دا عمل ودرول حکم ورکړی شوی دی.
اسپائر کو نہیں دی وہ فرض کا بدی کہ کنٹینٹس کی سمسیا ہے لگے پورا پراپر بطور کی انکوائری کی گئی بیا داغے علاوہ دہل دا اہلکاران کم کسان دا ٹکے کر لی داغا انکوائری بکی کی چاہے داغو دا نیگلیجنس داغو دا لاپرواہی دا وجہ ہونے دے شوے اسپتال پورے سکور جگان سانڈا اسپتال کے دلتا ڈاکٹران ٹول چیز بیڈز والا دی آگا اویلیبل لی نیو کیئر اوور اوور کو سیریس مشروم بکی نشتا سلور کسان بکی دا سوچی ماڈریٹلی سیریس ہو جیسے مطلب ایسا جا سی نے جو شاک کیوں یا پہ بے ہوشی کیوں وہ ماڈریٹ سیریس ہو دن علاوہ نور چکم ڈی آگا ہوں نارملی زیادہ تر بکی سائیکولوجیکل شاک سائیکولوجیکل شاک مطلب دا رہے معصوم جی نے آگے تھا ٹمپریچر شوائے دے یا سر درد رہا نبل معصوم میرے دل نارمل نہ دیتا سیم فیلنگ دے.
د ماشومانو متاثره کېدو په اړه سواد کې د شری رنس مخنیوي پروګرام او ای پی ای مشر ډاکټر رحمت الهي وای چې دغه د انجکشنو ردی عمل دی او داسې کېدی شي
ټوټل ویکسین چې موږ ته پرووایډ شوی دی کوم ډیسټریکټ ته پرووایډ کړی دی ډیسټریکټ بیا ټیم ته پرووایډ کړی دا هر یو هر ځای کې دا غي ایکسپایری دا غي مینوفیکچرر دا غي کولډ چین دا چې کیږي دا باقاعده کم چې وس استعمالي دی کوم ځان سره وړي دی بالکل دا غي کولډ چین بالکل ایکسپایری ټیک تا او دا موږ سسپیکټ کوو په فیلډ کې چې را کوم ماشومان ته موږ د تسری خلاف ټیکا لګو دا غي ډیر زیات ټمپریچر او په د جسم باندې نره خپل یا به وشکې دلو دا عام خبر دی پر 5% بشمانه د لاشه کې دي شي.
د سیادت محکمې مشران وایي چې په دا اړه د سیادت کاروندانو ته مناسب هدایت جاری کړې شوې دي او د دې کې د یره تر هي سنښت د سواد په نورو سیمو کې بعد د شری رنس په ضد عمل روان وي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خبروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ او اوس هم په سلام پښتونخوا کې د سرفراز په غږ کې دا سندره اورو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د سحر 9:30 شوې دي لنډ خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې په لویه کچه د پوځي کاروایي ایس پریکړه نه ده شوې. نوموړي تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې موجوده هوایي بریدونه او پوځي کاروایي د لومړۍ نه شوې د هغې فیصلې په لړ کې کېږي چې تر مخه یې پر اولسي وګړو او پوځي هدفونو د وسلوالو د بریدونو ځواب ورکول شي. په خبر ایجنسی کې ناصرګند وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو گاډي برید کړي چې پکې د اف سی 2 سرتیري وجل شوي او درې شوبل دي. د لوړګي پولیټیکل چارواکو تر شپه مشال ریډیو ته ویلي چې تر ماخام د خبر ایجنسی په لوړګي هلی پیډ میدان کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو گاډي ډزې وکړي چې په نتیجه کې د اف سی 2 سرتیري وجل شو. د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسمشرۍ په دویم ځل انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ شي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور پرون مشال لیډیو ته وویل د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوي دي. نن په اوکراین کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. چارواکي هیله لري چې دا انتخابات به له روس سره د یو شخړې په ختمولو کې مرسته وکړي. وسلوالی ډلې شباب د سومالیا په مغادیشو کې د پارلیمان پر ودانۍ برید کړي چې پکې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. دا پرونی برید د موټر بمې چاودنې نه پیل شو، بیا وسلوالو د پارلیمان په ودانۍ ډزې وکړې. عیني شاهدان وایي چې امنیتي ځواکونو سره پنخته کې لږ تر لږه 6 برید کوونکي هم وژل شوي دي. د بلجیم چارواکي وایي پرون په بروسلز کې د یهودانو په یو میوزیم کې د یو سړي په ډزو کې 3 کسان وژل شوي او یو تن سخت زخمي شوی دی. او د کتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د شام د کورنۍ جګړې د زر تر زره پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون منځني ختیځ ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړی دی.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن مشرق رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې وړاندې ورځو کې سکرورولې اسلام آباد کې احتجاج وکړ او دوی د پارلیمان د نننن وتل کوم چې د افسوس سره سره د پام وړ خبره هم ده چې ولې د سیکان په دومره انتهایی قدم پورته کولو مجبور شو. اداریه وړاندې لیکي چې د پاکستان په آئین کې اقلیتونو د حفاظت پوره پوره ضمانت ورکړل شوی دی او اسلام هم اقلیتونو ته د عبادت په ګډون هر قسمه مذهبي ازادي ورکړې ده. خو د بده مرغه د تیرې سمودې راسې پاکستان کې اقلیتونه هم د ستونزو ښکار دي او په تیره تیره سند کې وخت په وخت داسې شکایت هم راځي چې ګنې هندواني جنګې تختول کیږي او دوی په زور اسلام ته راوړي. د کوم رستو چې بعض خلک د پاکستان په ضد لوی پروپاګاندا کوي. اداریه اخیره کې په حکومتي چارواکي او مذهبي مشرانو او عالمانو غږ کوي چې د پاکستان او اسلام تشخص بچ کولو لپاره د خپل کردار ترسره کړي او د شکایتونو پلټنې وکړي چې حقیقت څه دی او د کې چې هر څوک ککړ وي هغه د کار مخې ته راولي. نو ورسره به راتلونکي کې د دا قسمه ناوړو پیښو مخنیوي هم وشي او اقلیتونه به په ازادۍ سره خپل ژوند تیروي او خپل مذهبي رسومات او عبادت وکوي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې لیکلي چې پاکستان کې د ایچ آی وی او ایډز بیماری مخ په سیوا کې دودا او د سند صوبې د ایډز کنټرول پروګرام یو چارواکي په خبره 13 لسو کالو کې سند کې د ایډز رنځورانو شمیره کې 300% اضافه شوې ده. اداریه زیاتوي چې د شمیرې تر مخه دا وخت پاکستان کې د ایډز 8000 مریضان دي او د دې کې زیاتره د ستنو په ذریعه نشه کوونکي خلک، بدچلنه خلک او هغه خلک څوک چې عرب ملکونو کې کارونه کوي یا د دوی کور والا او دوی سره نور نږدې خلک شامل دي. اداریه مخکلیږي چې حکومت په کال 1980 کې د ایډز مخنیوي لپاره ډېر چټک ګامونه پورته کړي وو، خو وروسته د دوی حوصله هم مړاوي شوې او د پاملرنې کمیدو په وجه د ایډز رنځورانو کې اضافه وشو چې په کې لویه وجه د علاج نشواري سره سره د ایډز په حقله آگاهي نه لرل هم شامل دي. اداریه اخیره کې وایي چې باید صوبایي حکومتونه د ایډز کنټرول پروګرام د لارې خلکو کې آگاهي پیدا کړي او د دې لپاره د غیر سرکاري ادارو روم رسته املاتړ هون تر لاسه کړی او وفاقي حکومت دې لړکي هر قسمه کومک او درابطه کار کردار تر سره کړی چې ورسره یو طرف ته د نوي کیسونو مخاوني ولشي نو بل طرف ته هاغه خلک چې دیرنس کې اخته دي د هغوی درملنه او علاج هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي د هند راتلونکو نوي وزیر اعظم نریندر مودي د ګل په ورځ د سوګند پورته کولو په دستور کې د مختلفو هیوادونو لوړپوړي چارواکي رابللي چې دا په هند کې یو نوی ګام دی. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانډ د افغانستان په هرات کې د هند پر کونسلګرۍ د تیر برید په اړه لیکلي، په داسې حال کې چې د هند نوی راتلونکي وزیر اعظم نریندر مودي د خپلې چوکۍ سوګند نه دی پورته کړی، له لومړي چیلنج سره مخامخ شوی دی.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي که څه هم د هند راتلونکي نوی وزیر اعظم نریندر مودي د خپل کمپاین پر مهال ژمنې کړې وي چې هند به د پرمختګ په لور بوزي، د ګل پرست سوګند پورته کولو په دستوره کې د سارک د غړو هیوادونو د مشرانو په رابللو سره په هند کې یو نوی ګام پورته کړی دی. په هند کې اکثره په روایتي توګه د وزیر اعظم د سوګند پورته کولو په مراسمو کې بهر ملکي مشران ګډون نه کوي. د نریندر مودي لخوا بلنه د یو داسې پیغام لیږي چې ګنې نوموړی به د بهرنۍ پالیسۍ په لړ کې په آزاده توګه ګامونه پورته کړي او د هیواد نورو تورو کسانو ته به اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو لپاره د نوموړي په پریکړو اغیز وکړي. په جنوبي ریاست تاملنډو کې سیاسي مشران چې د ډېرې مودې راهیسې د سریلانکا د تامل اقلیتونو د حقونو دفاع کوي، د سریلانکا د ولسمشر د بلنې د پریکړې په لړ کې سخت غبرګون ښودلی دی. د افغانستان، سریلانکا، نیپال، مالدیپ او د بوټان مشرانو د مودي د سوګند پورته کولو په دستوره کې د خپلې موجودګۍ پخلی کړې او بنګلاديش بیا دا ژمنه کړې ده چې د خپل پارلیمان سپیکر بلیږي. خو د رسپانې په خبره تر ټولو زیات تجسس د نواز شریف په اړه دی چې هند ته د دورې په لړ کې ورته د ځینو پوځي مشرانو د سخت دریځو لخوا مشکلات دي. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي او سفارتي اړیکو جوړولو یو عارضي هڅه د 2014 کال په لومړیو کې هغه وخت ختمه شوه چې کله په کشمیر کې په لانجمنی پولی جګړه وشوه. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانډ لیکي په داسې حال کې چې د هند نوی راتلونکي وزیر اعظم نریندر مودي د خپلې څوکۍ سوګند لا نه دی پورته کړی، خو له لومړي چیلنج سره مخامخ شو. د افغانستان په هرات کې د جمعې پر ورځ د هند پر کونسلګرۍ برید وشو چې د نښتې وروسته پکې ټول وسلوال وژل شول. رسپانډ لیکي دا برید په افغانستان کې د هند په کارکوونکو لومړی نه دی او کېدای شي چې د اخري هم نه وي. د هند شکونه پر هغو وسلوالو مرکز دي چې د واشنگټن پوسټ په وینا د پاکستان د استخباراتي ادارو ملاتړ ورته ترلاسه دي. رسپانډ لیکي که څه هم په هند بریدونه دوام لري او نریندر مودي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ډېر جذباتي بیانونه هم ورکړي، له هند سره محدوده لاري دي. مودي هڅه کوي چې د پاکستان سیاسي مشران د پوسټ نه بیل کړي، خو د مقالې په خبره دا په تېرو وختونو کې هم د هند ستراتیژي پاتې شوې ده چې ورته لږه کامیابي ترلاسه شوې وه. وسلوالې ډلې لکه حقاني شبکه او لشکري طیبه په وار وار د هند او پاکستان ترمنځ مفاهمت ته زیان رسولی. د پاکستان پوسټ نه استاد ښکاری چې په موجوده وخت کې له نوې ډلی سره د څه قسمه معاهدې دلچسپي نه لري. د واشنگټن پوسټ په خبره پاکستان هند ته د یو راپورته شوی قوت په توګه ګوري چې د هند واک به اوس د یو کام پرسته هندو په لاس کې وي. رسپانه لیکي پاکستان په مسلسله توګه د تورونه لګوي چې هند د پاکستان او افغانستان په پوله دواړو خواو ته د وسلوالو ډلو سره ملاتړ کوي. واشنگټن پوسټ زیاتوي په پاکستان کې د پوځ او حکومت ترمنځ د میډیا په ازادۍ او د تحریک طالبان په وړاندې د پالیسۍ په سر تاوتریخوالي د نواز شریف هغه صلاحیتونه محدود کړي دي چې په پالیسۍ کې بدلون راولي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د یوکران وزیر اعظم په خلکو غږ کړی چې د ولسمشرۍ د نن ورځې په انتخاباتو کې د برخه واخلي. هغه پرون په یو بیان کې ویلي باید خلک د ملک په دې جمهوری عمل کې خپل رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار صالح محمد صالح ناورو.
د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک د دې هوت له خلکو غوښتل چې د اوکراین د دفاع لپاره دی د ولسمشرۍ په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. یاتسینوک پرون په یوه اعلامیه کې له اوکراینیانو غوښتل د هغو یاغیانو له ګوښنو سره سره چې له بهره یې ملاتړ کیږي باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. د اوکراین صدر اعظم دغه انتخابات مهم وبلل. موږ هغو داړمرانو ته چې د بهرنیو اجیرانو لخوا یې ملاتړ کیږي اجازه نه ورکوو انتخابات ګډوډ کړي. په بشپړه توګه مو انتخاباتو ته حقوقي او مالي زمینې برابرې کړي. ستاسو رایه به د هیچا لخوا نه غلا کیږي. د انتخاب حق ستاسو سره دی. دغه انتخابات د اوکراین په لویدیز، ختیځ، شمال او جنوب کې د خلکو اراده څرګندوي. روسی پلوه بیلتون غوښتونکو ویلي د اوکراین په ختیځ کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې به د انتخاباتو مخه نیسي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو په اوکراین کې د نننیو انتخاباتو نتیجو ته درناوی کوي، خو دوی ویل اوکراین په بشپړه توګه کورنۍ جګړې او کړکیچ ته داخل شوی دی. پوتین پرون څرګنده کړه چې مسکو به د اوکراین له نوي ولسمشر سره کار ته ادامه ورکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست په ټاکنو کې پیترو پروشینکو د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو په ګډون د شلو کاندیدانو په وړاندې ولاړ دی. ماهران اټکل کوي چې دغه انتخابات شایي دویم پړاو ته وغځیږي او د جون میاشتې پر 15مه به پروشینکو او تیموشینکو د رقابت میدان ته وځي. چرواکي وایي د انتخاباتو د امن لپاره په لسګونو زره پولیس او نور داوطلب کسان ګمارل سوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم راځیو بل رپورت ته. امریکایي ټلویزیون سی این این په خپل ویب پاڼه د ډرون بریدونو په اړه یو مقاله لیکلی. په لیکنه کې راغلی چې په دې وروستیو کې پاکستان کې موجودو وسلوالو خلاف د بی پیلټ جازونو کومه حمله نه ده شوې، خو په یمن کې لا هم د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره دغه سیبریدونه جاری دي. سی این این لیکي پاکستان کې د ډرون حملو ودرېدو یوه وجه دا ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما غواړي د ولسی وګړو د وژنې مخه ونیول شي. زموږ همکار بشیر غواخ د دې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د سی این این پر ویب سایټ د دفاعي چارو کارپو پیټر برګن او څېړونکي ایم ایل ای شنیډر لیکلي چې د دې کال له شروع راهیسې پاکستان کې د امریکا ډرون بریدونه ودرېدلې دي. د لیکوالانو په خبره د سی ای ای جاسوسي ادارې د ډرون پروګرام د لاندې په تیرو لسو کلونو کې پاکستان کې د بی پیلټ جازونو 2080 حمله شوې چې 3428 کسان پکې وژل شوي دي. دوی کې اکثره یې مشکوک وسلوال او لږ شمېر یې ولسی وګړي وو. په مقاله کې راغلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو کال مخکې د واشنگټن په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې په خپل یو تقریر کې وویل چې د القاعده وسلواله ډله مخ په شکست او غړي پر امریکایي ګټو د بریدونو کولو پر ځای د خپل ځان د حفاظت په فکر کې دي. اوباما د دغه خبرې په بنیاد زیاته کړې وه چې ډرون پروګرام کې به داسې اصلاحات وکړي چې په بریدونو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی یقیني کړل شي. هغه همداراز ویلي وو چې غواړي د ګوانتنامو جیل د بندولو کار هم تیز شي. د دفاعي چارو کارپو پیټر برګن او څېړونکي ایم ایل ای شنیډر لیکي چې همدغه خبرو ته په کتو سره امریکا دا کال پاکستان کې کوم ډرون برید نه دی کړی. د دوی په خبره د دې وجه دا ده چې اوس قبایلي سیمو کې د وسلوالو هغومره مهم مشران نه دي پاتې چې پخوا وو. بلخوا امریکا په یمن کې د ترهګرو خلاف خپلې حملې جاری ساتلي. د سی این این په دې مقاله کې راغلي چې باراک اوباما که څه هم د ګوانتنامو جیل د تړلو خبره کړې او ځینې قیدیان له دې ځایه د نورو ملکونو جیلونو ته لیږل شوي، خو دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې د هغه څلوېښتو خواوشا قیدیانو سره به څه کېږي چې امریکا یې ډېر خطرناک ګڼي. لیکوالان زیاتوي چې نیویارک کې د 2001 کال د القاعده له حملې وروسته د امریکا کانګرس پوسټ په بهر کې د وسلوالو د نښه کولو اجازه ورکړې وه. د همدغه اجازه نامې د لاندې امریکایي پوځیانو په لیبیا او سومالیا کې د القاعده د ترهګر ډلې او غوی سره تړلو وسلوالو خلاف عملیات کړي وو. باراک اوباما ویلي چې دا اجازت نامه به ختمی ځکه چې د امریکا جګړه د هغه په وینا مخ پر ختمېدو ده، خو په مقاله کې راغلي چې د دغه کار امکان ډیر کم دی. دلیل دا ویل شوی چې یو خو اپوزیشن ډله ریپبلیکن دا خبره نه مني او بلکې داسې وشول نو بیا به د تیر کال د سومالیا او لیبیا په شان عملیاتو د کولو اجازه له چا اخیستل کیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزارت د سباندې 350,000 د حج درخواستونو د منځوري اعلان کړي. دغه اعلان پرون د خلیفہ ورځو شو. حکومت وایي د نوروستو بعد حج کوونکو لپاره سعودي عرب ته په تګ کار پیلوي. په دې اړه تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د مذهبي امور او وفاقي وزیر سردار یوسف مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د ملک د 133 ضلعو په شمول د فاټا، گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نورتا 1,25,516 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 350,814 کامیاب ګرځولې شوي دي. نوموړي وویل چې د ټولو زیات پنجاب صوبې نورتا 55,953 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 24,614 کامیاب ګرځولې شوي دي. د خیبر پښتونخوا نورتا 23,904 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 11,021 درخواستونه منظور کړي شوي دي. سند صوبېنا 24,820 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 11,214 کامیاب ګرځولې شوي دي. د بلوچستان 9,540 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 3,102 منظور کړي شوي دي. او د فاټا 2,916 درخواستونو کې 1,015 درخواستونه کامیاب ګرځولې شوي دي. سردار یوسف زیاته کړه چې حج 2014 لړ کې یوشتم اپریل د شپږو مخصوص بینکونو په ټول ملک کې خواره شپږ زره پنځه سوه برانچونو کې ډومبي درې پنځوس زره اته سوه څوارلس درخواستونه جمع کوونکي کامیابه ګرځولی شوي دي. محمد فیاض وایي چې ما هم په مقرره نیټه په وخت باندې خپل درخواست جمع کړی و، خو نه پوهېږم چې زموږ درخواست ولې منظور نه کړی شو.
کله چې حکومت پاکستان د حل کولو چې کم درخواستونه هغه اعلان وکړو، نو ما د ټول ډومبي بینک درخواست جمع کړو، او نن چې لاړم نو کم سره بر درې پنځوس زره کسان دغه شوي دي. په هغې کې زما نوم نه و، پوه شه زما څومره هم ملګري وو هغوی شوي دي. زه په دې نه پوهېږم چې بینک والا مخکې وروسته کړي دي، خو زه دا ویل غواړم چې زما درخواست لومبی او حج داخله منظوري زما ونه شوه. ولې وجه سره که بینک والا دغې وزیر اعظم ته هم په دې کې یو اقدام اخیسته پکار دي د بینکونو والا خلاف چې دوی صفا او شفاف کارونه ولې نه کوي. نن زما غونډه کې رونه کړېږي.
یاد دی چې ډومبی حج پرواز به په ویشتم اگست اسلام آباد نه روانېږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون د خالی پورس په پیښور پرس کلب کې د جرنالیسټ ویلفیر سیفٹی اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن د خبریالانو د خیر خګړو پرمختیا ادارې د انتظام لاندې خیبر پختونخوا کې د راروانو بلدیاتی انتخاباتو کې د ښځو د ووټ او برخې د ارزښت او داشن په دغه مقصد ترلاسه کولو کې د میډیا د کردار په اړه یو سیمینار وشو چې پکې د ټولنې مختلفو غړو ګډون وکړ. تفصیل د پیښور نه د ځلاند یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
خبر پختونخوا کې راروانو بلدیاتي او ولسواکي ټاکنو کې د زنانو د برخې او د رسنیو د کردار په ارزښت شوې غونډه کې خبریالانو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو ګډون وکړو. د جرنالیسټ ویلفیر سیفټی اینڈ ډیولپمنټ فاؤنډیشن یا د خبریالانو د خیر خیګړې او پرمختیا ادارې مشر علي حضرت باچا مشال رډیو ته وویل چې د غونډې هدف په خبر پختونخوا کې د بلدیاتي یا ولسواکي نظام په بیلابیلو اړخونو بحث، نظام کې ممکنه خامې په ګوته کول، ټاکنو کې د زنانو د برخې اخستو په باب لپوه او رسنۍ د دې مقصد لپاره په ګام اوچتول حسولو.
سیاسی جماعتونه چې دی هغه دی په زنانو ته زیات زیات حقوق ورکی چې هغه په الیکشن کې براه راست همي سواخلی، هغه د ووټ چې کوم پابندی لګی بعض علاقو کې هغه پابندی دی هم نه لګی، خلک د خپل جمهوریت حق ادا کی. او میډیا ته دی دا اپیل کو سیاسی جماعتونو چې تاسو د روایتي رپورټینګ په ځای باندې چې کوم شهري مسلې دي، د خلکو مسلې دي، د کمیونټي مسلې دي، په هغه باندې تاسو لیکلو کوي.
غونډه کې ګډون لرونکي د جماعت اسلامي خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرټر اسرار الله ویناوه چې خیبر پختونخوا کې راتلونکي ولسواکي نظام په پاکستان کې تر ټولو ښه نظام دی، خو بیا هم ځینې خامیانې پکې داسې دي چې د اصلاح ضرورت لري.
دیکھیے، یو خام ذکر چکم مو کو اگر دادا چې صوبائی وزیر اعلی تدا سے اختیار تا چې آئے ناظم سسپینڈ کو لشی مبارال دامو گنو چې دایو غیر جمهوریت دا دے دادی کی پکا دے جدی کی دا بدلو نشی بل دادا چې دی پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی جوړی کړی دی، آئے کی چې دے ایم پی ایز هم شامل دی، نو دا بیا هم د دې نظام یو قسم د ڈیولوشن د سپیریټ چکم دے داغي او نفی کوي.
د پاکستان پیپل پارٹی لخوا د صوبائی اسمبلی غړی نگہت اورگزے وای چې زنانو ته پټاکنو کې د خې اخستو پوره حق ورکول پکار دي، او دا چې د تیرو وختونو پرنګ د زنانو په ووټ بندیز غوندې غیر قانوني کارونو ته د پای ټکی کې خودو اړتیا ده.
چې د کور کې د یو خزي دومره سیشتا چې هغه خامن ته نه بالکل چې داغین بشورې نه بغیر کار نه کوي، نو مطلب عام فیلڈ کے یا سیاست کے یا پاگے کے سڑے والے ہچکچاوی کی چاہیے نا آگا مشورہ نہ آگشنی خواتین طبقات دا دی چی اوپن اینڈ کلاو فیلڈ ورکڑی چی چی داغی کم صلاحیتو نا دی چی آگے کی اخپل آگا چوز کی و آگے کی آگا مخکلاش.
غونڈا کی گڑن لرون کی دا پاکستان تحریک انصاف شمیم سابرا ایڈوکیٹ دا زنانو دا ووٹ پا اڑا ویل
سٹیز کے خوص پرابلم نشتا گا نا خزی ووٹ ورکولی چی زمانگا یو غٹ ایریا چی دا آگا دا فاٹا شو یا رولر ایریا شو نو پدی کے ہو خزو تا بالکل دا ووٹ اجازت نشتا نو آگا ووٹ خو ظاہر چی کنا دا غی مرائش دی چی ووٹ ور کئی کنا آگی دا پارا دے میڈیا سا آواز اچت کی او آگی لاس ویر نستا سی پیدا شی چا خزی خم خخ پل رائٹ استعمال کی دا ووٹ حق استعمال کی نو کافی چینج رائٹ لے شی دے سرا
دا پام ولڈا چا پاکستان تحریک انصاف دا الیکشن کمپین دوران پا دری میاشتو کی دننا دا بلدیاتی تاکنو کولو جمعنا کڑی وا خو دا یو کال تیرے دو پس هم لا پا خیبر پختونخوا کی دا غا تاکنی نری تر سره شوی او دته د هم پام وی چې پتیر ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د زنانو په ووټ اچولو بندیز لګول شوی وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، تیر ورځ په خوست کې د فکری رغونې او عامه پوهاوی تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ شوی وو. په دغه سیمینار کې وینا کوونکو په خپلو خبرو کې فکری رغونه له دې کبله مهمه ګڼله چې د تیرو جګړو پر مهال د خلکو په منځ کې ملي یووالی او دا شان کامی اعتماد هم زیانمن شوی دی چې دغه یو ځل بیا پیدا کړل شي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل نه تفصیل اورو.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د جګړو او پراخو مهاجرتونو له کبله د خلکو ترمنځ ملي یووالی او ملي اعتماد ته زیان رسیدلی او تر اوسه هم خلک د خپل هیواد پر وړاندې خپلو فردي او هیوادنیو مسؤلیتونو ته پوره نه دي ځیر شوي. نو د ولسونو فکري رغونه او عامه پوهاوی د دې لامل ګرځي چې د خلکو عامه فکرونه د ملي ګټو پر محور راوڅرخو او دا ډول فکرونو ته بیا وده او پرمختګ ورکړو. یاد څرګندونې خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول تیر ورځ مشال رادیو سره په هغه ورځنی سیمینار کې په ډاګه کړی چې د خوست د ولایت مقام له خوا د فکری رغونی او عامه پوهاوی تر عنوان لاندې جوړ شوی وو.
فکری رغونه ده او عامه پوهاوی دي. اول موږ دې ته اړ یو چې ټول افکار د ملي ګټو پر محور عیار کو او هڅه به موږ دوی چې دغه شی افکار وده وکړي او پر مخ لاړ شي. او د بل لوري څخه دغه افکار چې موږ غواړو محوري کو د یو د ګټو پر ملي ګټو پر بنسټ باندې هغه باید خلک وپوهو، عامه پوهاوی باید تر سره شي.
د فکری رغونی او عامه پوهاوی سیمینار کې چې مدني فعالانو او ځینو حکومتي مسؤلینو برخه اخیستې وه، یوه برخه د خوست د وروستیو څلورو کلونو پرمختیاو او د بیا رغونې په ډګر کې موجودو ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه. د خوست دولت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریدي روان وویل چې په دې سیمینار کې د اتو مهمو سکتورونو پرمختیاوې او ستونزې په تفصیل سره په ډاګه شوې.
د زیربنا، زراعت، پوهنه، روغتیا، ټولنیز خوندیتوب، امنیت، اقتصادي حاکمیت، بلکې په ټولو سکتورونو کې چې د بیا رغونې کومې پروژې تطبیق شوې دي یا د بیا رغونې کومې پروژې پلان شوې دي او یا د بیا رغونې کومې پروژې تر کار لاندې دي، د ټولو پروژو په تفصیل سره پکې یادونه شوې ده.
خوست والی عبدالجبار نعیمی د خوست د پرمختګونو په بهیر کې د ولسونو ونډه او همکاري وستایله او زیاته کړه چې د خوست امن او د خوست پرمختګ د ولسونو د عملي همکاري بیلګه دي.
زه نن اطمینان در کوم چې د خوست هر وګړی هم پولیس دی او هم ملي اردو ده او هم د دې وطن دفاع کوي. په دې سرحدونو کې چې دا خلک پراته دي، دا صرف هلته وخت نه تیری بلکې خپل د خاورې د کونج کونج دفاع کوي. د دوه قدر کول دا پر موږ ټول باندې فرض دي.
کتونکي د یاد سیمینار مواد او نتیجې دې کبله ګټوري بولي چې دا به د راتلونکو سیمه ایزو ادارو د چارواکو سره د کاري لومړیتوبونو په ټاکلو، د برنامو په دوام او د نویو پروژو او برنامو په پلي کېدلو کې د یو اغیزمن لارښود رول ولوبوي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوږی د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د افغانستان لپاره نړیوال رواني ټولنیز ادارې اپسو د کتاب د اونۍ تر عنوان لاندې په جلال آباد کې د کتاب دوه ورځې نندارتون پرون د خالی پورس پرانیست. دغه نندارتون ته د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی وو. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
دغه دوه ورځې نندارتون د جلال آباد ښار په سراج العمارت بڼ کې پرانستل شو چې په دولتي چارواکو سربیره ورته د ننګرهار میشتي فرهنګیان، د مدني ټولنو یو شمېر غړي او د کتاب مینوال ورغلي ول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د پرانستې پر مهال وویل چې نندارتون یې په دې خاطر پرانستې چې خلک د کتاب د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. نوموړی وایي
مونګر خپل ننګرهار کې د غشي ولندرتون جوړو د خبرندوی ټولنه په مرسته باندې شکل هر کتاب ونی دا کوم دی مناسبت مونږ دا پروګرام جوړ کړی دی. هدف هم دا دی چې مونږ د کتاب د مطالعې فرهنګ په ځوان نسل کې زیات لږه مرګه چې دا فرهنګ ډیر کمزور دی د پخا په پرتله باندې. سره دې چې ډیر شرایط او آماده دي، دولتي عامه کتابتون نشته، شخصي شته، حتی د کور نه وینم چې هغه دی هدي خپل 50 کتاب په کور کې ونه لري مګر مطالعه څوک نه کوي.
په ننګرهار کې د افغانستان لپاره د نړیوالې رواني ټولنیزې ادارې اپسو مشر عزت الله هم در دوایي چې لنندارتون نه یې مقصد دا دی چې د مطالعې فرهنګ را ژوندی کړي.
کتاب د یو خد دوست پر صفت ده. لکه څوک کتاب وګوري او مطالعه وکړي نو کولی شي چې هغه روحانه لار ځان ته انتخاب کړي او ډېر څه زده کړي. او د ایپسو د ادارې هلې ځلې دلته د فرهنګي بخش کې دي. نو د دغه نندارتون نیم غټ هدف څنګه دغه دی چې د مطالعې فرهنګ ژوندی کړو.
نندارتون ته په ولایتي چارواکو سربیره د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک هم راغلی و. نوموړي په اوس مهال کې د کتابونو نندارتونونه ډېر اړین وبلل.
فرهنګ او علم ادب په برخه کې عادي غونډه هم په مراتبو زیاته ګټه لري او بیا دغه نندارتونونه چې هلته د خلکو لپاره زمینه مساعده شي چې راسي او مختلف کتابونه وګوري. موږ د کتابخانو خواته ډېر کم ورځو. دغه ځای زمینه د دې وي چې ډېر دوستان راسي او د خپل خوښي کتاب پیدا کړي او هغه واخلي او هغه مطالعه کړي.
نندارتون ته په لسګونو تنه د کتاب مینوال هم ورغلي. یو تن وایي چې لخپل مسلک سره سم کتابونه یې تر لاسه کړل.
ډاکټر اقبال شوار د رینا پانتون د محصل. نندارتون ته راغلی یم او خپل خوښي کتاب مې ترلاسه کړ. هغه د وینې لوړ فشار کتاب ما ضرورت ورته چې دن ترلاسه کړ او زه ډېر خوشحاله شوم.
دغه نندارتون کې ګڼ شمېر کتاب لرونکو خپل کتابونه ننداري او خرڅلاو ته وړاندې کړي ول چې یو هم پکې د مومن خبرندوی ټولنې مشر پزل مولا و. نوموړی خوشحاله و چې د نندارتون له برکته یې ګڼ شمېر کتابونه وپلورل.
کتابونه واده ماشاءالله خو کتابونه ډېر ښه شو. د کلتور د ریاست نه موږ دا هیله لرو چې باید پاره میاشت کې داسې یو نندارتون خلاص کړو. خلک راشي او کتابونه واخلي او مطالعه وکړي.
کتونکي په دې باور دي چې که د کتابونو نندارتونونه ډېر شي او ډول ډول کتابونه پکې ننداري او خرڅلاو ته وړاندې شي ورسره به په ټولنه کې د مطالعه فرهنګ تر یو حده راژوندې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. او اوس هم د سلام پښتونخوا په پای کې د دلناز دا سندره اورو.